السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوي او د ازادۍ په میلمه کې په نوې ډیلی کې د پښتو څانګې له استاد انور خیری سره مرکه شوې. دا پروګرامونه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي هغه درې ښځینه لوبغاړې په رسمیت نه پیژني چې د پاریس د سږ کال المپیکي سیالیو کې د افغان میرمنو په استازیتوب ګډون کوي. فرانس پریس خبری اژانس پرون دوشنبه د طالبانو د المپیکي کمیټې د ویان اتل مشواڼي په حواله ویلي د پاریس د المپیکي سیالیو کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. مشواڼي وړاندې ویلي کله چې په افغانستان کې دننه د نجونو سپورت باندې بندیز وي، نو بهر هم د افغانستان په استازیتوب د نجونو لوبې دوی ته د حیرانتیا وړ دي. د پاریس المپیکي سیالیو کې د ګډون کوونکو شپږو افغانانو له ډلې یوازې یو یې په افغانستان کې او پاتې پنځه نور یې په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي. د المپیک نړیوالې کمیټې هم ویلي چې د دغو افغان لوبغاړو په غوراوي کې یې د طالبانو سره مشوره نه ده کړې او د طالبانو د سپورت ادارو ته یې هم بلنه نه ده لیږلې. د روغتیا نړیوال سازمان له افغان میندو او پلرونو غوښتي چې خپل ماشومان واکسین او له پولیو څخه وژغوري. دغه سازمان په دې اړه یو اعلامیه داسې مهال ورکړي چې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې له پرون راهیسې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تمه ده چې په دغه کمپاین کې به 8 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. تېر اونۍ د کندهار ولایت په شاولی کوټ او ارغستان ولسوالیو کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. خو د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه دوی دغه دوه پیښې نشي تاییدولی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د طالبانو حکومت د افغانستان د پیسو د تبادلې په لوی مارکیټ شهزاده سرای کې د ګرځنده صرافیو کار منه کړی دی. پی وی اطلاعیه کې چې پرون رسنیو ته رسیدلې او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت استخباراتو ریاست مرکزي بانک او د صرافانو د اتحادیې لخوا لاسلیک شوې په شهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو بولۍ هم منه ګرځول شوې. اندېښنې شته چې د طالبانو په دې امر سره به هغه سلګونه صرافان بیکاره شي چې په شهزاده سرای کې دننه سیارې صرافۍ لري. په شهزاده سرای کې دننه او شاوخوا یې د پولي خدماتو او د اسعارو د تبادلې په شرکتونو سربېره ګڼ خلک له کلونو راهیسې په ګرځنده صرافیو بوخت دي. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ازادو خبریالانو د کلب دفتر د خبریالانو بیرته اخیستی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې دا خبره کړې. دغه مرکز په خبره پرون د کندهار په پریس کلب کې خبریالانو ته طالب چارواکو ویلي چې دا دفتر پرېږدي. دا دفتر شاوخوا سل کسان پکې ځایېدل او خبریالانو په ترې د خپلو ورځنیو کارونو او غونډو لپاره کار اخیسته. شاوخوا لس کاله د ازادو خبریالانو په واک کې وو. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سه شنبه د اوکراین د ماشومانو پر یو روغتون د روسیې پر توغندیز برید باندې بحث کوي. په پلازمینه کیف کې پر دغه روغتون پرون دوشنبه برید وشو او د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د کیف د پوځي ادارې په حواله ویلي چې د دریو ماشومانو په ګډون 20 تنه پکې وژل شول او 23 او 2 اتیا نور ټپیان شول. پرون پر کیف سربیره د اوکراین نور ښارونه هم د روسیې د پراخو بریدونو شاهدان و چې په ټولو دغو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 120 او د ټپیانو 140 ته پورته شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغې بیړنۍ ناستې غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتونو امریکا او بریتانیا د کیف د ماشومانو پر روغتون د روسیې برید غندلی او هغه یې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف بللی دی.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په دې باندې دا نجونې خبرې هم نه وې چې په کوم مرحله کې څنګه بلوغات مرحلې ته رسېږم.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې ویلې یو شمېر نجونې د خپلې میاشتنۍ مریضۍ پاک له معلومات نه لري، له همدې وجې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. نجونو ته د میاشتنۍ عادت پاک له د معلوماتو ورکولو په برخه کې د میندو مسؤلیت څه دی؟
په دوو مرحله کې باید خپل نجونو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته مثلا اول د دوه لحاظه چې باید دا وپویول شي چې دا کومه مرحله ده، اول د حالت رسي، دوام باید د دې سره مرسته وشي، کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړي، یا ډیر ځان ستړی کا په هغه حالت کې درد لري، فشار کته دی، باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي، قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې د ځوانو انجونو میاشتنی عادت یو ډول د شرم خبره ګڼل کیږي. انجونو ته لامه کوچنیوالی څخه دا ذهنیت ورکول کیږي چې دا مسله د شرم وړ ده او باید پټه وساتل شي. له همدې امله خو ځینې هغه انجونې چې په دې دوره کې درد هم لري یا هم مریضي په نارمل ډول هره میاشت نه وي، چاته څه نه وایي، هر څه په پټه خوله زغمي. همدا وجه وي چې د وخت په تیریدلو سره په دې برخه کې سي ستونزې دومره زیاتې شي چې بیا ډاکتران هم درملنه نشي کولی. یوه ځوان انجلۍ په دې اکله وایي:
نه ما روزوس وقتی که ما عادت محور شدم 9 ساله بودم، برم بسیار سخت تمام شد. مادرم برم
زمانم ارزو ده کله چه ده لمره زل لپاره میاشتنه مریض شوم، نه کله نوم مور می مخکی معلومات نه ورا کړی، دیر نارامه او خفوم. زه په دې نه پوهیدم چې ولې داسې شوم. خوانځي ته نتلم، سور از لیک لوست خپاتې شوم، درد می درلوده، ژړل می. هغه ورځ چې را یاد شي اوس هم خفه کیږم. وایم کاشکې ټولې کورنۍ خپلو لونو ته د میاشتنی مریضي په هکله معلومات ورکړي، نجونې وپوهوي چې کله مریضیږي، دوی به ځان ته ورخطا نه وي.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ځوانې نجونې په دې هکله نه پوهیږي چې ولې میاشتنی عادت سره مخ کیږي.
موږ تاسو ټوله دغه مرحله څخه تیر شوي، د پړاو څخه موږ تیر شوي، هغه درک احساس موږ لرو. او زموږ په ټولنه کې دا ډېره مهمه موضوع ده چې هر فرد باید دغه درک او احساس ولري. یعنی انجلۍ په هر نامه باندې هغه کوم حق چې خدای جل جلاله ورکړي، البته د هر هغه حق څخه د محدود سوی ده. البته اکثر از موږ خوندې چې دغه د اطراف هغه د په دې باندې خبرې لنه وي، هغه د علم خوندې مې هغه په دې باندې چون خبرې هم نه ویسي په کوم مرحله کې زه رسېږم، څنګه به لغت مرحله ته رسېږم. خدای یو رقم هغه برخورد، یعنی په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي پر رقم وي، نه هم د هغه ښه سلوک وي، نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره، نه هم درک احساس وي چې لورې یا خورې د کوم مشکل سره ته مخ وي. ولې داسې؟ البته دا مقابل لورې سره هم د ډېر ترټل کیږي، ډېر داسې په هر خبره باندې ترټل، په هر خبره باندې دې ته د نهلي احساس ورکول. او یو زموږ په خبرو کې یو غلط او هغه غیر منطقه خبره امدا ده چې اوس خدا د په لغت رسیږي، اوس نو د بل د کورس ولا، یعنی زړه نه ورته شکوي. کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم شران چې دي، چې هغه خپله یو رقم ځانته نهلي پیدا کړي، مایوس خبرې کوي. البته هغه انجلۍ اوري، هغه کوم کړنې، کوم ناهیلي او کوم په اصطلاح داسې هغه د خبرو سره متاثره کیږي، هغه خپل د ځان سره یو کرکه پیدا کوي. نو زما خپل همدا نظر دی د ټولو خویندو سره چې هغه خویندې چې فامیده وي، پووي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي، هغه ځایو ته سدوی ځي، یا په اصطلاح د یو آګاهۍ لپاره، یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې سدوی اوسېږي، باید دغه آګاهۍ دوی خپل د پوهاوی دوی خپل شاوخوا د کوم کسان سي کورنۍ یا په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کیږي. البته د خویندې رفت آمد کوي کوروت، دوی خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه آګاهۍ ډېره کړي چې لور یا خور په اصطلاح دام د خدای لخوا یو تحفه ده زموږ لپاره، چې په دا کور کې خدای تعالی موږ ته راکړی ده او په دا کور کې زموږ سره ژوند کوي. البته که به لغت مرحلې ته رسیږي، هغه باید درک احساس موږ ولرو، هغه د هغې درک احساس په دا خاطر باندې چې هغه په دا وخت کې موږ باید ناهیل له خبر ونه کو هغه دې ته تشویق کو چې په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندي ساتلې سي په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کیږي البته دا ډیر د درد سره کړیږي اما د شرم دا چاته ویلې نسې ډیر په تکلیف وي خو د شرم چاته ویلې نسې زدا سم مشکل لرم حتی هغه ډاکټر ته له دا ولاړ سي هغه ډاکټر د بل شي ډیر ما دا سلیدلې دي زنا نور مریضی دوا ورته ورکې نه دغه د مشکل نه لري خو هغه د شرم هغه صحیح تشخیص نه ورته بیانول کله چې دا خپل خور مور یا کور کې هغه مشرته دا نه سی ویلې چې زه د داس مشکل سره مخ نه هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان وایي
دا میرمن زیاتوی چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیره د مور دا مسولیت دی چې خپل لور ته له میاشتنی عادت څخه مخکې دا وایي چې دا یو طبیعي مرحله ده ټولې ښځې تجربه کوي که چیرې درد لري نو دوی سره دې خبره شریکه کړي
لومړی خپل د کورس خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته خو البته موږ هم رسېدلي یو هر نجلۍ دا مرحلې ته رسېږي چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولی سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي خپل وجود پاک وساتي یعنی دا خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې څه کله مش تطبیق کوم یا نو خپل د کور سمج کولای سو هغه شاوخوا په خپل ټولنه کې هم دغه کوم خبرې سړي اګایي سړي د خبرو کوو باید هغه نور ډیره دې ته تشویق کړي چې هغه هیڅ کلم د شرم احساس ونه کړي د یو مایوسي احساس ونه کړي باید دې ته تشویق وکړي چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي هغه کوم د دې د علم هدف سیده یا هم د نورو کړو زده کړو ادب سیده باید اګه ته تشویق سي او په زمون کې دا باید د کوم مرحله سره سي دا تیریږي البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم د مرحله سختې رسوم باید تاسو هم خوندو دا البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونی لیدلې سي کله به د انجونی د مرحله ته رسیدل ډیر د فهمي دا او په انجونی به وی چې دا غوته خو به داس یو نقصه ورته ورکول سو چې باید دغه طریقه استفاده سي داس طریقه استفاده سي یعنی اګاهي و چې اخور هغه انجلۍ به د دې یو زده کړه وسی ترلاسه وکړه بیا به د هغې د طریقه په خپل کور کې خپل په نورو همزولانو کې دغه اګاهي او د دا مثبت خبرې سي به وي دا به سرخپرې سولې د دوی هغه کړه وړه د دوی نظافت د دوی کوم هیلې سي به وي ما به واضح ډول لیدل چې ډېر داسې باجرته به وي او په زمن کې البته دا د فامیل د خوا هم داسې وي او اکثره چې هغه بیچاره د فامیل د خوا ترټلي مایوس سی وی هغه به د شرم به نه چاته جواب ورکول اسوای نه به چاته خبر ویل اسوای ډیر خپل د ژوند به نه هله وګړي د مایوس وی دی ډیر شرمیدل نو هله تاس ما خپل چې احساس له خوا د خبرونه ډیر سی او په زمون کې دا مهم نقاط ک د شوزو په وړاندې تاسو تریخوالی وی هم د انجونو په لغت مرحله ایت دغه خبرونه ډیر زیات سي ځکه هر کور کې یو رادیو استفاده کیږي البته که تلویزیون نه وي هر کور کې یو رادیو استفاده کیږي چې ساسي د طریقه دغه مثبت خبري دوی کولای سي د یو شم مشورې په نظر دوی استفاده سن وکړي
د خځو د حقونو فعال عدالت بهرام نظامی وای چې د خبره لپاره خاص یو ډول دود ګرځیدلې و چې ځوان انجلۍ به د خپل میاشتنی عادت په وخت کې خپل سی ستونزې د شرم لواج نه وای لاندې موږ سره مې مرکه کړی هغه په پایل کې د خپل دورې کیسه کوي
کلتور ته سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري الته ګوره انانات ډیر زوراور دي او په کور کې هم جلکې جلکې ده هلک هلک دی او بیا ورکیتو بیا د یو ځواني ده طبعا هلته هوس هم ځینې مشکلات شته دي اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډیره قیته دوره وه او ډیره نابلد حالت وه ډیره سخته وه چې یو انجلکې دې په داسې یو حالت وپوهي چې زه اوس زه د چه شي سم مخامخ شوم وهم وه ترس وه ډار وه چې په ما باندې څه وشوه یعنی ډیر مشکلات موجود و اوسنی نسل هم نسل بیدار نسل دی او هم نړۍ تغییر کړی په یو وړ کور تبدیله شوې ده دلته انټرنیټ او سرچ کول او په سپال کې ډیر دی تقریبا د میندو په کټ کې اوس لږ لږ پیساب څه چې ډیر ښه دي رهنمایی که اولادو تا مرسته ورسه که گی لورسه تلاش که چه لور پوکا نظامی صاحب په کلیو باندو کې لکه څنګه چې له نورو امکاناتو معلوماتو نه لري پاتې دي او شمیر کورنۍ اوس موږ تاسې لرو چې دغه موضوعات انجونو ته نه وایي او یو ډول هغه انجونو ته هم شرم ښکاري. په ځینو سیمو کې داسې لیدل سوي چې په دغه دوره کې خامخا خوی د انجلۍ بدلیږي، تندخویه سي، بدخویه سي. دغه موضوع باندې خبر راته وکړئ، څومره بد تاثیر کولی سي؟
دا دوره ډېره سخته دوره ده، فشار کې کته کیږي او دردونه پکې ډېر وي، مظلومه درد لري یا فشار ټیټ دی، خواړه نشي خوړلی او نور مشکلات ورسره وي. هلته ډاکټر ته نه وړله کې پیغله وي، چې پیغله د اوس به کله پرې خبر شي چې والله ډاکټر ته یې بوتله، مریضي ده، څوک به عزتي ریبارۍ ته نه ورسي، ټول په کلي کې اوازل وي چې دا خو مریضه ده. او آن دا چې دا به دا یو ډېر ابتدایي خبر به وي او دا به ضرورت لري یوه تقوی دوا ته دی و ناتو ته چې حتما کم خونه بوي او خواړه ځنې وخوره سي کنه ځنې وخت ستړي استمانه د کور لور ورته ویلې ټول کار یې په سر دی، ځان ته یې د خوړو ته پام نه وي، وجود ضعیفه کیږي. نو دا برخوردونه یقینا د څو لحاظه د تصدمه ورکوي، یو رواني لحاظه چې دا کورنۍ نشي درک کولی چې دا په څه حال کې ده، دوام دا چې دانش ویلای چې زه په څه وضعیت کې یم، زه په څه شي باندې گرفتاره یم. د صحي لحاظ هم تاسو پی چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زیاتي ځان ته دانش کړم. نو دا برخورد چې چیرې د لور سره په کورنۍ کې یا د خور سره په کورنۍ کې کې فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سره مخامخ کې، یوه صدمه هم دا ده چې دا د سمونه ساتل شي یقینا په څومره رزو گرفتاره کې، هم د کوم کندي لحاظه هم د رواني لحاظه د ټولو نه تمخ باید د دیته د تقوی دوا ورته وزیشي.
یو موضوع بل ده چې په دغه دوره کې انجلۍ استراحت ته ضرورت لري، لکه څنګه چې تاسو ویل. خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي، نه مور ورته وایي چې البته ټول نه خو یو شمېر کورنیو کې هغه د کورنۍ مشرې مېرمنې هم نه ورته وایي چې مثلا درانده فرشونه اینجا، مثلا درانه کارونه نور مکام، مثلا پولی و پتی تا مجا و درانه پیتی ما پورتا که پا هم دغا میاشتنه مریضی وقت دغا کارونه هم دوی کهی چون مرا دغا تجربه لرون که خیلی دیدی مسئولیت لری چه باید دغا کارونه من کار تو هایی چه مکه و دست شاین.
یقینا دا مسئولیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې، خو هم دلته که موږ هغو کورنۍ ته ځیر شو، یوه بله خبره هم ده چې هلته دغه مثلا خاکې وي په کور کې، یا مشران ته دو مور نه مشران نورې مېرمنې وي، د کشرانو خبر به کې وکړو. یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران مېرمنې وي دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي، څه پېښ شوي دي، کله د خبرې دا به څه رقم مریضه وي، دا څوک نه وي چې دا د میاشت مریضي ده، څه مشکل لري. نو خو ښځه یې سبب ده تا ته کور در د غاړه کې دا نه څه خبره ده، دا یوه عادي خبره ده او دا جزئي خبره ده. قطعا د استراحت خبر نه ورته کېږي، ولو حتی په مرکزونو کې په ډېرو کورنیو کې وایي چې دا یو عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی، دومره باید تاسو هغه ونه کړئ، استراحت ونه کړئ، دا نه ورته ویل کېږي. چې څومره معلومات لرم د استراحت خبر قطعا نه ورته کېږي، او دا چې باید دا ځان لومد نه کا، دا باید ران پیټی شیان پورته نه کا. په ډېر نادراتو کې دا تاسو خبره چې یو تعداد ډېر کمې کورنۍ دي چې دو مسلې ته توجه کا، هیڅوکم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک پرې خبر شي، ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده. وخت چې په ډېری کورنۍ کې دا خبر عیب ده، نه انجو کې پټي وي، دروند کارم کا، ځانم لمدي وي، او د راتلونکي کې په سلو مشکلاتو سمخ ده. او بیا ځکه چې مور پلار رو یا کورنۍ هغې ته لږ توجه وکړه، دا به په راتلونکي کې که مور وي یا په یو کور کې ګور وي، اما زه تلک سالم انګور، اما مجرد چې د ودی او د خرخیلو کراسی د دې سر په بالښت دی، ټول مشکلات یې خوري، ځکه چې د دې دو چند مشکل زیاتی د دو چند پرابلمونو سمخ کیږي چې ښځه باید ټول معلومات ولري، هغه معلومات دا نه لري. نو دا مشکلات یقینا شته دي، خو ما مخکې هم درته ویل چې شاید که 50% او یا 50% ورته ویلی شو چې 50% شاید په دو عقله لږ سالم نظر ولري، اما 50% نور عیب کې نه ده.
بله مېرمن نظامي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې که یو انجلۍ چېرته استراحت کوي د میاشتنۍ مریضي وخت کې، نو بیا خلک وایي دا خو دا څه مرض لري. همدغسې
ډاکټر ته د بیول په مسله کې کورنۍ نه غواړي چې ځوان انجلۍ ډاکټر ته بوزي، بیا خو نسایي ولادي ډاکټر ته بیخي لري خبره ده، وایي که دا څوک وویني څه به وایي چې ولې بوتله، په دې باندې خبرې راته وکړي.
یقینا چې دې ته عیب معلومي او نسایي ولادي ډاکټر ته خو په هیڅ صورت نه وړل کی پیغله انجلۍ په اطرافو کې، ځکه ډېر غټ عیب دی. دا نه وایي چې دا د دې ضرورت دی، اما په اشد ضرورت دی چې ځینې وخت داسې یو حالت ورته پیښي چې په دې باندې زفر څي او د درد زیات درد نه داز تی طاقت نه لري، مجبور دی د ډاکټر سره مشوره وکړي، که په دو وخت کې دا خپل جامې پاکې ونساتي، که دا ځان پاک ونساتي. واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتی د دې هغه د میاشتنی درد صد چنده زیاتی، التهابات موجودي، ډاکټر ته ضرورت کې باید ډاکټر ته بوتل شي. اما دا هغه وخت دغه مشکلات حل کېدای شي چې موږ لرو پروتو سیمو ته لاسرسی ولیرو، منفی د دوچ دی هم لاسرسی ډاکټر ته ولیري، تلویزیون او رادیو ته ولیري، د حساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکی وي، کلیو باندو ته ورسي، هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې میرمن چې میرمن سب دومره اکله باید خبرې وکړو. نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې دقیقتا نغاړي چې ډاکټر ته بوزي. نو دا عام پوهاوی ته ضرورت لري په اوسنۍ شرایط کې، باید وظیفه ده د مېرمنو ده چې باید دلته سړی ځان ورورسي او اول پوښتنه ته وکړه چې تاسو څه رقم برخورد، اول کامورې ته د خپل ځان څه رقم برخورد کړي، ته د خپلې پیغلې لور څه رقم برخورد کړي، پیغله د ځان څه رقم برخورد کړه. دا نه تنها چې تنها د پیغلې مشکل دی، د هغو مور چې هلته شپږو اولاد اته اولاد وړي یا یو اولاد وړي، چې دونه صد چنده مشکلات لري. دا ټول امپوهاوی ته ضرورت لري، چې هغه هم د رسنیو د طریقه او هم د نږدې نه باید ورشي، ګروپونه وي، سیار او د دو مېرمنو سره باید مرسته وشي.
که انجونو ته او میندو ته یوه مشوره تاسو ولرئ چې په دغه دوره کې دوی کوم ټکي په نظر کې ونیسي، که څه هم په خپرونه کې خبرې ورباندې وشولې، خو بیا په نتیجه ګیرۍ کې که تاسو یو څه خبرې دوی ته هم ولرئ.
ډېره زیاته مننه. یقینا چې دا مسایل مهم مسایل دي، باید سړی اساسي ټکو ته بس پې ولري او بېرته بیا د مشورې په توګه، زه د یوې مور په صفت چې خپله هم هغه د اولادونه لرمه، ما ټولو میندو ته خویندو ته دا توصیه ده چې په دو مرحله کې باید خپلو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته مثلا خویندې دي ته واده شوي، اما مجرد خویندې لري چې نوې پیغلې د غوته باید ډېره توجه وشي. ما د هر لحاظه اول د دو لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اول د حالت رسي، دوام باید د ادې سره مرسته وشي، د کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړي یا ډېر ځان ستړی کړي، او یا دا په هغو حالت کې درد لري فشار کته دی، باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي. نو که چیرې خپل خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو، هغه به یوه سالمه مور وي، هغه به یوه سالمه میرمن وي. نو په دو وخت کې د ټولو مسؤلیت دی، هم د میندو، هم د اناګانو، هم د کاکا د ښځو، هم د امرګانو، هم د خالګانو، دا د ټولو مسؤلیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکا او د پیغلو سره مرسته وکا. په دو مسله کې مرسته په دو مانه چې ډېرو درنو کارو نو ته یې پرېنږدي، د جامو پیسه کې باید معلومات ورکړه چې دا خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي، نظافت پیسه کې باید ټول معلومات باید ورکړل شي چې څو دا په راتلونکي کې د مشکلات سره مخ نه شي. د ما هم توصیه درنو خویندو میندو ته ده چې په دو مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ، چې نن سبا په نړۍ کې زښت ډېر مرضونه دي او تاسو هم د مرضونو نوم اورېدلی دی، یا د رحیم د سرطان رحیم زښت زیات دی. هغه دلیل یو دلیل هم دغه دی چې سړی د ځانه صفام نه کوم، پاکي په نظر کې نه نیسي، ناپاکي په وجود کې زیاتي، یا ډېره کمخونه کېږي، تقوی دوا ورته نه رسي، خواړه سم نه ورته رسي. په دغه وخت کې په رنگ رنگ مرضونو گرفتار کی، سړی باید اول ځان ته توجه وکاو. په ځن کې ډیره اشد ضرورت کورنۍ توجه ده دو نو یو پیغلو ته.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه د تاسو نام، انشاءالله اوسئ.
دا چې ځوان انجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ترسیږي، نسایي ولادي ډاکټره نجمل سما شفاجو وایي
سن واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الا 15 سالگی.
در میشتینی عادت عمر لدولس کلنی سخپایل تر 15 کلنی پوری بی. خوز این انجونه پا ات کلنی که هم مریضیگی که چرین جلی لپنزلس کلنی سخوروست هم نمریضیگی بیا باید داکتری تورشی او معلوم کری چه پره هم که کمسی استون زمانه لری. زخپلا داسه کسان و سرمخ شویم چه لواده و روست ماینه خیلی چه میرمنی دینه و زوانه مرحله که نسایی استون زدر لودل خو داکتری تا نده پری خودل شوی. دا کار بیا دیر بعد پایل لری. مثلا دیره وقت دا دول میرمنی حمل نشی اخیستلی. د ولادي او نسایی برخه یو بل ډاکټر مترا یوسف زی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی سی ستونزې حل نشي ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محروم شي.
ما بخواهیم در آینده فعال صحتمند و جامعه تقدیم کنیم باید از آن سر دخترهای جوان خرسیم.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړي نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتني عادت پر وخت ډېر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنۍ مریضي وخت کې ډېر درد لري، دومره چې بې حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوانه نجلۍ بېخي نه ور پرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشت نی مریضی وخت کې خپل نظافت ته ډیر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي ځینې میکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخليږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنۍ څخه غواړم چې د میاشتني عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري ډاکټرې ته دې ورولي. بې پروايي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 1. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادی ملما خبرونه ته ز احمد تکال ستاسو هر کله کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه سي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راخریدار راخې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتي، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1940 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې نهرو پوهنتون کې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مخکې ته اړیکې وې.
بله، هدف یې څه و استاد؟ د یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک اړتیا و د ډپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې اړتیا و. اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړي، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډېر برخه یې یاره کوم سروي وشو نیمایي برخه څخه یې ډېر یوازې په هندستان کې و. تاسو په یوه چې د محمود په نوې زمانی سره تقریبا 0 کال را ودی خو څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي، البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې ترڅنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و. دا مسایل ډېر زیات و، په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې. تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا تمامیت څنګه کړی او دا اړیکه رامنځته کړې ده، خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه و. د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره د څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اچک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. دا هڅه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تاسو راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دا وخت کې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دا څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2014 کال کې د جولای په میاشت کې درته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې، او د کله چې څنګه تر البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2014 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې که از دې خلګو مشتنه و د مو په ماستری واړه ولا مازیان بي اي او د ماستری سره هم وټړل. د 2000 شلم باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې سره فارغ کړ او دا سلسله تر هغه نه پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتمان به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي؟ هلته هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال
یو زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې بداسې کیسه او داس داستان نه یي چې فتح خان یا دیتا ورته نور کرکټرونو یو اړ ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د دیلی یا د ونانه وی پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دغه ځایونو یا د ون په دکې نه کله چې دلته هند تر راشه تاسو به محسوس کړئ چې او دغه چې دا غږه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مين لري. یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسه و د دې څخه مش نش ور اخو تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي. افغانان دې د قدر وړ خلک دي، افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو ماشي دوی د سپي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه ملي هغه څه خبره د دوی وچ میوا او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی ربنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه د افغانستان او د افغانانو سره مینا والا خلری، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره. پا پته سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روحي نه وایي له پټانانې بلل او روحي نه ول په دا خاطر چې دوی د وړو زړه ځان د غرونو سره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانہ کې اته روحي نه ته د پښتنو څخه ماته و د نور راست تو کومونو ته چې هینته راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روحي نه وایي په صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د ځان فلمونه چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي وبي ګوري چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا او شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینالري انتخابي
وتاسو موږ ولې چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي؟ خغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاده پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده د کتابونو دی مور یوازې د رامپور پر رساله غری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې په لمیډیا او پنځه سمیشت نور چاپي دا یا به کتابونه دي مثلا په خوا څخه د تنظیم سیمې ځینې محلي د خپل دو محله د خټو کوم محله ده مثلا په حیدرآباد کې فوترو سم په هغه نمونه باندې یاد شوی دي. البته دا خو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې دوی لاس ته دوی نوابان چې دا به جوړ کړي چا سره باندې څه څه شوی مثلا د تنظیم په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړې شي پریاض محبت پښتو ژبې لوبړنۍ پښتو پارټي کتاب یا تعلیف یا فرهنگ خو هغه من سره وړیا او جوړ کړی هغه لیکل نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسی عربي پښتو سانسکریت په دغه باندې د خپل دغه ژبه لوی استاد او اسرار محبت د دې بل کتاب هغه چې دا اوس هم د پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور می تاسو چې دا اوسنۍ خبره نه ده دا ډیره پخوانی خبره ده یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته مو یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی باسا کې لرو البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی په ټی ساتلې دي منظور نه دا ده دا هغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی باسا کې هم داخله د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په ډېر زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده زموږ ته لومړی سم شاګردان هتا په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل څه خبرې اترې سره دا دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم درک په طبيعي ده دا خو د ژبه هغه د چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی او روان زوی به زغه و نه و سم چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاد باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال غره او توا سره و سلری شتم کال دي چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته وارده واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله پینسلس کله شل کله تر 15 په دوه ودو کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې د لاس کسه معمولا لاس یو لاس یا تر 2 کسه موثران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر 50 په ودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول
دا فرغان کوم ځایو کې دند اخلي
د سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک اصلا اوس دنیا ټول دا څنګه چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې د سفارې رسېدو تر اوسه سمو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان یعنی ماته اوسه بیکاره په دې کې نه دي په مونږ دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا ده جاست مثلا د فیسبوک اداره په حیدرآباد کې دغه ډیر شاګردان ډیر کسان جذب شوي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او د واتس اپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه بغو سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان اور واسطه دوی او ترنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیان کې شامل و. تقریبا د 15 کسو په ونه فارغ هوی چې سره آل انډیا ریډیو چې سره دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتګ یو څه په کسوي یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان د ډیر راتلو نه جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هغه داله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې هغه مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی د پاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی هغوی د پاره.
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه دپارټمنټونه هم التشتا یا د نورو بهرنۍ ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته د وګ کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر مېداري مالک دی تجارت په دې کې ډیر رورث لري تبیده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډیپارټمنټونه هم موجود دي. دا ډیپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره دي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته حرجات مې مثلا سپورې تاسو چې نه یې به دلته تاسو جرمنی چې په دې د جرمنی سره راکړه واکل مثلا نور د چې به دي البته د بخپل هندي جی بي دي سانسکریټ جی بي دي دا وایي ته څنګه یو اشاره ده تاسو کوم چې د فارسي ډیپارټمنټونه هم ستاسو ما د اټکل لمخه یاده تحقیق لمخه تقریبا د 16 څخه ډیر ډیپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډیپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري په هین کې دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډیپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیا وی برابر کړی دي دوی ورته شاګردان مثلا د مایر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي تر هغه د چې خبرې د پی ډی شاګرد باندې په هین کې په پارټي کې په مختلف دغه پانتونو کې یعنی دغه سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دی یو واردې ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډیپارټمنټ په پښتو چې دلته په هین کې دی نیلرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه څه خبره ادمي علاقه چې دغه څه مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجود ده نو د افغانستان اوسنۍ پخوانی حکومتونه دا هڅه نه ده کړې چې دغه څه شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو باندې تو کال مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزې مو واخستې او په خپل هم وسروان و په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاو دنیا کوم مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم په لاره نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر سستي تر روان او دا یو ځانګړی ډیپارټمنټ دی چې څنګه کیسه په نیرو پانتون کې د پښتو څخه
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پر مختګ لپاره د تو امنیت یادونه وکړه. دا تو امنیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له دورستۍ او جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه.
تو امنیتونه معمولا یو معین مده لري. پس که یو تو امنیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه قانونو په پوره کېدو یا د بودی په پوره کېدو سره ختم شي. کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده دا تمامیت په 1908 کال کې د پوهان صاحب علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمن دا هغه وخت زهرو د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي. خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څوار تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرسته د لسو کالو لپاره. نو یو کال وروسته بیا وګورو چې دا مورست څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
خاغلی خیری، په 1990 مو کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړه پیل شوه، هغه وخت دا وقفه نه ورغله په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو، خو لس دولس کال شول. نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت سره ډول و؟
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت تایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرم په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هیڅ د اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړ او هغه سره مخته تي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایل باندې سترګې پړي، مثلا کله لاس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، خغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څنګ وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالات کې خاص تغییر د څنګه کې ذکر نه راځي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالات کې خو تاسو دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومک کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دا مو ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې مانځ نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې تو امنیت په حساب؟
اوس هم لرو فکر کوم، اوس هم په ننګرهار کې د ننګرهار په پوهنتون کې خدای فکر یو هندي څنګه ده، د هندي څنګه کې شاګردان زده کوي. او البته دغه دقیق شمیرې یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشتو دود کې وي، شاهي وبونه وي، شاهي ډېر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روزي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه اشتباهي وکړي، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نو مې محمد انور دی، خیری تخلص کو د پلار مې محمد اکبر دی، دای د اخوانې یو ځای منصبان دی، یم صدرام څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1955 کال کې مو د کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هر کم تر یو معین مودې چې دولسم پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په صفت په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زکه د وزارت قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم، لومړی مې پورته و، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر په ان ملای پورې مې کابل کې وم، البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم په چینو اداري پوسټونه کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل په انټون د ادبیاتو د پوهنتون د ماوین په صفت لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت د ضرورت په اساس چې تاسو کله وګورئ ماوین په صفت بیا چې ډېر موده مې د کابل په انټون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په دې باندې کې د استادانو امیر د کابل په انټون د علمي شورا غړی هم دي، د تقررامې کار کوي چې او د تصفیاتي مې د سمې غړی دی. په دغه ټولو کې مې تر یو معینه موده پرې تر هغه وخت چې کابل کې وم د 35 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي و. بیا نو دا راته په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه کوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوی فیصد مراسلات سره زمانه کې اسما د دفتر د خو یعنی د معاونیت کې علمي دلارې څخه چې بیا او فتح رموز دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسره راوړم چې ما د استادانو د مدیریت په زمانه کې تخلو.
د مرکې پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مخصن دی هغه چا لپاره چې له کلونو راځي تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورن ذهن ته راځي. په دا 10 کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډیر عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډیره به حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت چې هوای ډګر کې ښه تاسو له ما فکر کاوه، او البته د جولای میاشت ته ډیره ګرمۍ ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وینو که د په دغه څخه د هوای ډګر اوسم امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار هماغه د تیارو دود را پسې و. زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حد مشکله خبره ده. په خو خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې دا څه ده لکه اغزمون استاذ په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې. نو دلته هم موږ تقریبا 2-3 اونۍ کې چې رخصت کیږو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا 15 پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې د بلې میاشتې شروع سره هم بیرته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارې داسې شیل لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمېنې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
மாத்தம் மாத்தம் தசரோல போன் கபின்ராக மாத்தசேனாக ஓஸ்மானிகார் மாத்தசேனாக ஓஸ்மானிகார்
ஹசனினி பபனினி பபமமா தேவபதனினி தசசசனி ரேசா மமமரே சரேசனி பனி பனி சரேசா
மாத்த சர்பத் தவசல் ராக மாத்த சர்பத் தவசல் ராக மாத்த சர்பத் தவசல் ராக சமுசாபர் தாத ஹிஜ்ரான் வஹலியா சமுசாபர் தாவத ஹிஜ்ரான்
வஹலியா
மாத்த மாத்த ஜாம் தசோல போன் கபின்ராக மாத்த சேரின்ராக ஓஸ்மானிகார் மாத்த சேரின்ராக ஓஸ்மானிகார்
gag papa dada sasani sasada dada re sasagare sasagare re sasada dada papa dada re sasada dada papa gag papa sasada papa gag papa gare sas
kaabal da ko lutakti khaya kaabal da ko lutakti khaya samaya ji ji tapak manch ki bahon
sada pagapa
samaya ji ji tapak manch ki bahon
sada
gare mata mata ja mata mata ja mata mata ja dasro labon gaben rak mata chedin rak ஓஸ்மானிகார் மாத்த சேரின்ராக ஓஸ்மானிகார் தக்கந்தஹார் ஷின் அர்கந்தாவ கலார்மி வஸ்வ கால்பதாக் கலார்மி வஸ்வ கால்பதாக்கே கேரவா mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasrola bovan gabindraj mata sheden raja osman negaur mata sheden raja osman negaur mata sheden raja osman negaur